د مشلډیو پرونه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه منې وخت سهار لس بجې شوی. په دې خبري غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ وري د پاکستان د بلوچ وزیر شاه محمود قریشي ل خپل امریکایي سیال سره ملاقات د افغانستان پر سوله خبري اترې دوه مشرانو کړي. په دې سربېره د خبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د واورو لکبل خلق ل څستوند سره مخ تي دغه به هم تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې له مجید بابره خبرونه وو.
لومبے د مشال خبرونو سرټکی. پاکستان وایي چې افغانستان د سرویخت کلنۍ جګړې د سیاسي حل لپاره به ګډې هڅې جاري ساتي. په شمالي وزیرستان کې د تعلیمي ستونزو پر ضد ځوانانو لاریون کړی. روس وایي د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د پاکستان او امریکا په ګډو هڅو د افغان سلوخت کلنۍ جګړې د خاتمه یو سیاسي حل رامنځته شوی. تېر ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سره د ملاقات پر مهال قریشی وویل چې پاکستان به ډېرې نیک نیتۍ سره د افغان شخړې د حل لپاره ګډې ذمہواریو کې خپل برخه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی چې مایک پومپیو د افغانستان د شخړې د سیاسي حل په افغانستان کې د امن په مخه د هڅو او د پورم نا ګوندیتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. واشنگټن ته د قریشي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې سبا له اسلام آباد ته د جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیره الیس ویلز هم په سفر ځي. بلخوا د راپورونو له مخه افغان طالبان او امریکا په افغانستان کې په تاسبنده رضا شوي. د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د صوبې په شمالي او لرې پرتو غرایزو سیمو کې د واورې ورېدو او بارانونو له امله بندې لارې خلاصې کړي او په اغېزمنو سیمو کې امدادي کاروایانې جاري دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د صوبې په چترال، دیر، ګلګت، بلتستان، سوات، کالام، هزاره او قبایلي سیمو کې د واورو ورېدو له امله لوی لارې تړلې شوې وې او تګ راتګ نظام د ګډوډۍ سره مخ و. خو د پی ډی ایم ای ویان د لطیف الرحمان تیرود مشال ډیډیو ته وویل چې د چترال سورنګ یې لواری ټنل یې د ټرافیک د پاره خلاص کړی.
زم یې د څومره د سین ډبلیو شوا یا د این ایچ شوا دا مشینری دغلته ډیپلوی کړی وه او دا اوس لیټسټ دا پوزیشن دی چې د لایټ ټرافیک د پاره چې کم ټنل دی هغه کولو شوی.
د راپورونو له مخه د پاکستان په کشمیر، بلوچستان او د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د دې واورو ورېدو له امله د سلو نه زیات کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل شوي ول. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان تیر ورځ په سیمه کې د تعلیمي هلو دلو بحالولو لپاره په میرعلي کې لاریون کړی. د دوی غوښتنه وه چې په سیمه کې د ړنګ شوي سکولونه فعال، په سکولونو کې د عملي موجودګي او د وسلوالو لخوا ړنګ شوي سکولونه دي ودان او بحال کړل شي. د یاد تنظیم مشر نور اسلام داوړ تیر ورځ مشال لیډیو ته په دې اړه وویل.
خیسور شد نه داس کلی نه دی چې ایو رفې فحال نه دی هغه تا ټیچرون د ډورا نشي ورتلای یقین نن لوکل سٹاپ تا او پس پی موم شه سکلی نه ډنګ پروت دی داس په دته خل شه په میران شاشه ډیر داس کلی نه شته چې هغه غیر بود دی.
خو حکومتي چارواکي وایي چې په خصوصي توګه په شمالي وزیرستان او په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې د ړنګ شو سکولونو په ویجاړو شو ودانو کار روان دی او ګڼ شمېر مکمل شوي او فعال شوي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د خزو د خوندیتوب لپاره یو موبایل اپلیکیشن شروع کړی دی. د حکومت په خبره چې کله کومه خزه د کور نه بهر د تعلیمي زده کړو یا روزګار لپاره ووزي او که هغې ته ستونزه وي نو د دې اپلیکیشن له لارې پولیس او خپلې کورنۍ ته اطلاع ورکولی شي. د انفارمیشن ټکنالوژۍ صوبایي وزیر ضیاءالله بنګش تېره ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
او چیرته کې سغی ته لاګي ته هغې بس کې سفر کی او هغه پوهېږي چې یاره څوک تنګونو کوشش کی یا نور داسې هغې ته لاګي ته څه خطره دی نو هغه به فوراً هغه ایپ نه هغه سمپل درې آپشن ورته ویل کړي دي. هغې باندې به هغه صرف بټن دباو کی اور هغه متعلقه هلته د ضلع ډی پی او هلته کنټرول روم اور هلته هغې رشتہ داران دغې مطلب یو ټایم کې هغې ته کال ټول لاړ شي.
د سیف وومن په نامه دا اپلیکیشن د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې یو ان وومن په مرسته جوړ کړل شوی دی. تحریک لبیک پاکستان وایي چې د دوی د ګوند مشرانو کارکونکو پر ضد د راولپنډۍ د یو ترهګرۍ ضد د عدالت د پریکړې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. د ګوند یو مشر پیر اجاد اشرفي تېره ورځ رسنو ته وویل چې دوی سره انصاف ونه شو. تېره ورځ د ګوند یو مشر خادم حسین رضوي د هغه ورور او وراره تر څنګ شپږ اتیا نورو کارکونکو ته په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي ښځې آسیا بیبي د خوشي کېدو پر ضد د پرتشدد مظاهرو په جرم کې په مجموعي توګه 4,318 کال قید او د څه د پاسه 1,000,000 روپۍ جرمانې سزا ورکړه. د یاد ګوند مشرانو او کارکوونکو په 2013 کال کې د سپریم کورټ د قاضیانو، حکومتي مشرانو او د پاکستان د ادارو پر ضد ناقابل بیان خبرې کړې وې او په پولیسو د تشدد تر څنګ سرکاري ملکیتي ودانو او مالونو ته اورونه اچولي ول. پیر اجاز شاه دا ونه ویل چې دا اپیل به کله کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. هغه ویلي چې روس د دې پروسې لپاره د زمینی برابرولو هڅه کوي. سرګی لاوروف دا بیان پرون د جنورۍ په 14 په ماسکو کې په یو خبري غونډه کې ورکړی دی. لاوروف ویلي چې امریکا په افغانستان کې یو مهم اړخ دی چې د طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي دي او روس یې ملاتړ کوي. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه په مذاکرو کې ایران ګډون کولی شوی، خو ایران پر ضد د امریکا دریځ د دې امکان مخنیوی کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحا کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو لګیا دی. او وروستۍ خبر دا چې امریکا د ایران د پوست پر یو لوی جنرل حسن شاهورپور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنورۍ په 14 وویل چې پر حسن شاهورپور بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په ولسي مظاهرو خونړی بندیز لګولی و. د ایران د سپاهي پاسدارانو خلاف ځواکونو دا جنرال امریکا ته له سفر منع شوی. د مشال د خبرونو پای.
حضور کو مشال لډو ته وګستري مجید ابر تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ملاقات کړی. یو کار پوهای
چې د اوربان خبرې کیږي یا تشدد کمولو خبرې کیږي، نو زیات هغه فوکس او اهمیت خو افغانستان طرف ته هم یو فکټر دی.
د خبر پښتونخوا بلوچستان ځینې اوسیدونکي وایي د سختو واورو له کبله له سختو ستونزو سره مخ دي.
اول دبر چترال کی تمام بجلی نظام درہم برہم دے، زمگر اوٹونا موٹونا تمام نظام درہم برہم دے، اور صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت تروسا پوری حالت سے اقدام نہ دیکھ رہی.
او په پاکستان کې یو عدالت د تحریک لبیک پارټۍ لسګونه غړو ته د بند سزا اورولي. دا ولي؟
نو که پاکستان دغه کار نه کوي نو دی خو به پاکستان لپاره ډېر مشکلات دي. دوی باندې اقتصادي بندیزونه لګېدلی شي.
او په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. اوونکو مشال لډو ته وګستئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو دوړخیزه ګټو د افغانستان په سولې او سیمې پر نورو حالاتو خبرې کړې دي. هم پر دې اړه یو راپور اورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو دوړخیزه ګټو او سیمو په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري په 14 په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او امریکا د شریکه هلو ځلو په نتیجه کې دا د په افغانستان کې د سیاسي حل په نتیجه کې د امن زیری مخې ته راغلی. نوموړي زیاته کړه چې تاریخی پلوه په جنوبی آسیا کې د پاکستان او امریکا ګډ کوششونه تل ګټور ثابت شوي. د بهرنیو وزارت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې په عمل کې د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر دې مخکې د زیارت پر ورځ ویلي وو په افغانستان کې د سولې په لړ کې طالبانو رضامندي څرګنده کړې چې د تشدد لړۍ راکمه کړي او دا د سولې د خبرو لپاره ښه پرمختګ دی. قریشی زیاته کړه پاکستان چې کومه ذمواري په سر اخیستې وه هغه تر یو حده پوره کړي. او د دوی خواهش دی چې دا ټوله سیمه امن لور ته لاړه شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله سکرتر ایلس ویل سبا د پاکستان سفر وکړي. د یادونه ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ او سیمې امنیتي حالاتو په رڼا کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په هدایتو د امریکا په سفر دی. نوموړي په ایران او سعودي عرب کې د خپلو شو ملاقاتونو په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته تفصیلات هم ورکړل. بلخوا شاه محمود قریشي پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته ډېر په وضاحت سره وویل چې د ایران او منځني ختیځ په شخړه کې د پاکستان د منځګړیتوب کولو هیڅ اراده نشته. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. تاسې راپور واورېده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان په سوله دغه راز نورو موضوعاتو باندې خبرې کړي. او تاسې دا هم واورېدل چې د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موقتي مرستیاله ایلس ویلز مرستیاله سکرتر ایلس ویل سبا د پاکستان سفر کوي. نو پر همدغه موضوع مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او له هغه مو پوښتلې دي چې دوی هر څه تاغه څنګه ګوري. نو هغه وایي
تیره ورځ چې کله تاسو د شاه محمود قریشي اکثر خبرې هم کړې، لیکن هغه یو بله خبره کړې وه، امریکا ته خواست کړې دي چې امریکا کم پاکستان د خطرناکو ملکونو کې شامل کړی دی، ایڈوایزری خپل خلکو ته وایي چې هغه د پاکستان د سفر نه ډډه وکړي یا دغه رنګ خپل تاجران. نو پاکستان غواړي چې امریکا دغه ایڈوایزری چې د خلکو ته چې د دوی اپیل دی د سفر نه کولو یا احتیاط کولو دا د واخیستل شي، ځکه چې پاکستان وایي چې داسې بیانونو سره پاکستان لپاره مشکل ده چې بیا دلته خلک راشي. د پاکستان اوس بنیادی دغه او بل په دې څو ورځو وړاندې خو تاسو به اورېدلي وي چې امریکا د پاکستان د فوج د پاره چې کوم هغه د ټریننګ مسله وه، تربیت مسله وه، هغه امریکا خوا بندیز و، لیکن هغه بیا امریکا لری کړ. بلکه پاکستان اوس خو پاکستان دا مچې کوم هغه نور امداد د پاکستان بند دی، هغه تر اوسه پورې معطل دی، هغه د بحال شي. نو بنیادی به په دې سفر کې زما خیال کې هغه دواړه خیزه معاملو ته اهمیت ورکول کېږي، پاکستان غواړي ورکړي شي. لیکن ظاهر خبر ده چې د امریکا ځکه دا ایلس ویلز وا چې هغه طالبانو سره اول خبرې شروع کړې وي، اسې خو بیا رسمي خبرې باضابطه شروع شوې د تیر کال د اکتوبر کې، لیکن دې په جولای کې خبره کړې وه. نو ایلس ویل ته افغانستان په مسله کې هم یو رول دی، نو دغه به پکې یو مسله وي. او ځکه چې اوس خو ډېر لکه څنګه تاسو هم ویل چې د اوربان خبرې کیږي یا تشدد کمولو خبرې کیږي، نو زیات هغه فوکس او اهمیت خو افغانستان طرف ته هم یو فکټر دی، یو د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو موضوع، د پاکستان او امریکا ترمنځ یو موضوع ده.
سمه. نو ترخان صاحب په دې حالاتو کې باید څنګه ګوري د سولې خبرو ته؟ داسې راپورونه دي چې طالبان رزبندې ته رضا شوي دي.
زما خیال د ماضي په نسبت د سولې دپاره اوس چې کوم فرصت او چانس دی هغه د مخکې نه زیات شوی دی. او دا لږه شیبه وړاندې بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي ویان سویل شاهین نما پوښتنه مو کړه، ځکه ځینې رپورټونه راغلي دي. یو دا رپورټ دی چې کیدی شي په روانه میاشت کې د سولې هغه معاهده هغه لاسلیک شي. نو ده خو دغې ته نیخ په نیخه جواب ونه ویل. البته دا وایي چې نن د امریکا او د طالبانو ترمنځ بیا ناسته ده، بیا یو غونډه ده، او دغه خبره د کمچې راپور شوې ده. په دې باندې هم د وی خبرې کیږي، دغه استاید یا تردید رد نه کړه، لیکن دا وی چې نن به په دې باندې خبرې کیږي. تیر ورځ د موږ کوم معلومات چې ما خلک خبرې نه وی شوې، ځکه زلمی خلیل زاد پرون تللی وو دوبه ته، او دوبه کې د ملګرو ملتونو او دغه رنګ د اروپایي هیوادونو چې کوم افغانستان سره تړاو لرونکي چارواکي دي هغې سره غونډه کړې ده. دا غونډه تایید شوې ده په خپله باندې د افغانستان دپاره د جرمني چې کوم خصوصي استازی دی هغه په خپل ټویټر باندې دغې غونډې ته اشاره کړې ده. او بیا د ملګرو ملتونو چې کوم دفتر دی په افغانستان کې یونما هغوی هم د دغې غونډې تصدیق کړې ده. زما خیال دی چې امریکا د لاسلیک نه د معاهدې باندې دستخط نه او دغه رنګ یې د تشدد کمولو یا د اوربند لږ وخت لپاره کېږي هغې باندې خبره کړې، ځکه چې جرمني بیا چې کوم خصوصي نماینده دی هغه دا خبره منلې ده. تیرې ورځې په غونډه کې د تشدد کمولو خبره شوه. امریکا غواړي چې خپل اتحادیان په اعتماد کې واخلي.
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او موږ له دوی سره پر دې خبرې کړې وې چې د ایلس ویلز سبا پاکستان ته سفر دغه راز د پاکستان د مرچ وزیر شاه محمود قریشی ورستۍ څرګندونې په واشنگتن کې اوریدونکو زده ستو م چې ل ډیر وخت راهیسې په خطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبري روانې دي چې هدف یې په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی ایښودل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبر پښتونخوا په ډیر سواد چترالو قبایلي ضلعو په لرو پرتو سیمو کې د واورو بارانونو د وروستۍ لړۍ له کبله د کچلارو سړکونو بندېدو له وجې خلک په تګ راتګ کې مشکلاتو سره مخ دي. خو د خبر پښتونخوا د بیا ودانیو امدادي هلو ځلو اداره وایي هڅه کوي چې ټولې لارې او سړکونه د واورو نه پاک کړي او دغه ستونزې له منځه یوسي. له قدرتي پدون سره د مبارزې کمی ادارې د شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له کبله د ځمکو ښویدو او کورونو چتونو راپریوتو په پیښو کې شاوخوا 110 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د بیا ودانۍ او امدادي هلو ځلو اداره وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې د واورو له وجې د بندو شوو سړکونو د بیا پرانستلو لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي. د بیا ودانۍ او امدادي هلو ځلو د ادارې مرستیال ډایرکټر لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د واورو له وجې په دیر چترال او هزاره ډیویژن کې ځینې مهم سړکونه تړل شوي وو. لطیف الرحمن وایي دا مهال د قراقورم لویه لاره د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې شوې ده او د دیر او چترال ترمنځ د لواری سورنګ هم د وړو گاډو د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوې ده.
چترال ټنل حوالے سره د واورې چې کوم پوزیشن دغلته ریکارډ شوی نو هغه د 3 فوټو نه والا تر 5 فوټو پورې دغلته واورې شوی و. نو د تیر سائڈ نہ ہوم بندو او د چترال سائڈ نہ ہوم ٹنل بندو. چترال سائڈ نہ ہوم تیر شو پوری گاڑی رپورٹ شیو او دغل تپ وور کین ختیو نو دل انتظامی د سمرا د سین ڈبلیو شوا یا د این ایچ شوا دا مشینری دغل تا ڈپلائی کڑے وا او دا اوس لیٹس دا پوزیشن دے چے دا لائٹ ٹریفک دا پارا چے کم ٹنل دے او کولو شوی دے.
خود بر ویر چترال کوئستان شانگلی او سوات ضلعو پلری پرتو سیم کی د وړو سړکونو او لارو د بندیز لوجی خلک د تګ راتګ د مشکلاتو سره مخ وی. په دغه لړ کې د بر چترال یو اوسیدونکی کریم خان او داغه ځین نورو ملګرو مشال ریډیو ته وویل
پاسا پاسا اوچتا لکه چې کومه د کانال ته ګاډی نه راسي ډیر باور شوې دي چې لار بند شو هغه ته نور څه دغه په لاس باندې نه کېږي کنه وو ډیزل په کار دی دا ریسیپی په کار دی هر څه په کې کولی شي چې حکومت کوي حکومت خو کوي نه کنه درې ورځې کېږي دا باور شوې دي.
اول د بر چترال کې تمام بجلی نظام درهم برهم دي زموږ روټونو موټونو تمام نظام درهم برهم دي او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت تر اوسه پورې هلته څه اقدام نه دي کړی. تحصیل تور کو شو مور کو بلائی علاقے چې کوم دي تحصیل مستوج بلائی علاقے چې کوم دي هغه زینو کې ډیر زیات وره وړي دي.
خود پښتونخوا د بیا ودانۍ او امدادي هلو ځلو د محکمې مرستیال ډایرکټر لطیف الرحمن وایي د لویو سړکونو ترڅنګ په چترال دیر سوات او قبایلی ضلعو کې د وړو سړکونو د بندیز په دې ستونزه هم خبر دي او ضربه د دغه لارو د پاکولو کار هم پیل کړی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوښتي همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي حکومت د باران واورې له کبله د ځپل شوي ولس مرسته نه ده کړې او یوازې د ځان ښودلو لپاره ځینې نمایشي ګامونه پورته کړي. خو د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي اداره وایي د صوبایي حکومت په مرسته یې تیره اونۍ هم پر وخت د ولس مرسته کړې وه او داسې ممکنه بل راتلونکي حالت ته هم په پوره توګه تیار دي. د براسیال کې ده چې د موسمیت ادارې په بلوچستان کې د نور باران او واورې ورېدو خبرداری ورکړې. تفصیل د بروال کاکړ په دې راپور کې.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي حکومت د باران او واورې له کبله ځپل سوي خلک یوازې پریښي دي. د دوی په وینا تیر اونۍ د واورې له کبله بند سوي سړکونه او لارې لا هم بندې پرتې دي او ولس هغه کارونه پخپله کوي کوم چې د دوی په وینا د حکومت ذمہ واري ده. په اسمبلی کې د پښین ضلع استازي او د جمعیت علما اسلام مخکش عبدالواحد صدیقی د جنوري پر 19 مشال رډیو ته وویل چې د په حلقه کې لا هم زیاته برخه لري بند دي.
ټول د دې راتلونکي 27 یونین کونسل دي. په 27 یونین کونسل کې درې نو کونسل دا راځي چې هغه خلاص دي، د 24 کې 24 یونین کونسل بند دي. په دا اوس د پوری وسم خلک په اور کې بند دي. لیکن د چیف سکرټری تر مو میټینګ وکړي حکومت یعنی څخه کوم انتظار نشته.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکش او د اسمبلی غړي نصر الله زیر وای حکومت واځي د ولست تیرستلو لپاره ځینې نمایشي ګامونه پورته کړی دي.
تر اوسه پوری حکومت یو ګرندي ګامونه نه دی اخستی. خالی حکومت تر فوټو سیشن پوری دا، تر سوشل میډیا پوری دا، نور خو ته څه کوې؟ دوی یو مین روډ شارا دا دا نشي خلاصولی. نن هم دا ټول علاقې بند دي، خلک حالت محصور دي. حکومت چې دی دا یو کار نه دی کړی.
خو په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر عمران زرکون دا تورونه ردوي او وایي چې دوی پر وخت له حکومتي وسیلو کار اخیستی او د ولس مرسته یې کړې ده.
لاري خو په ګریډرانو په مشینانو خلاص شولې، باقي چې د کوم د کلي لارې دي هغه خامخا کچل لارې دي، لرې غرونه دي، هغه له وجې یو ورځ دوی خامخا لړه وخته لارې بندېږي. هغه باوجود موږ په هلیکاپټر باندې دوی ته خوراک هم رسولې دي، یا دوایانې هم رسولې دي، ډاکټرانو موبایل کمان هم ورته رسولې دي. الحمدلله د لارې بندېدو د وجه نه څوک زخمي شوی دي نه وژل شوی دي. چې کوم زخمیان وژل شوي دي دا هغه خلک دي چې کوم چا د کورونا کچا کورونا ول، یا چتونه نړېدلي دي، یا د ورونه نړېدلي دي.
عمران زرکون وویل چې د دې باران او واورې له کبله په بلوچستان کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د عمران زرکون په وینا د موسمیاتو ادارې د جنوري له 20 بیا په بلوچستان کې تر 3 ورځو د باران او واورې وړاندوینه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوښتل اوریدونکو زو شمالي وزیرستان ته تیر ورځ په میرلی کې د ځوانانو سازمان تر سوري لاندې د تعلیم په ارزښت دغلته د سکولونو فعال کولو او لنګو سکولونو د بیا رغونې د غوښتنو لپاره لاجن وکړ. دی وایي خپلو ماشومانو ته قلم کتاب غواړي، د تیارونه ویستل غواړي او دوی له حکومته غوښتنه کړې ده چې دوی سیمې تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبرجال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یو تا وزیرستان د سیوري لاندې د تعلیمي ادارو سکولونو فعال کولو او عملیاتو کې ړنګ شو سکولونو بیا رغونې په موخه پرون میرلی کې لاریون وشو. لاریون کې د ځوانانو ترڅنګ د سکولونو ماشومانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړ. دوی وویل سیمه کې ډیرای سکولونه بند، غیر فعاله او د ډیرو ودانۍ ړنګې دي چې دوی بحالی غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وایي د ډیرو سکولونو ودانه یړنګې او ډیر غیر فعال دي.
خیسور شته نه د سکولینا دي چې ایو رف فعال نه دي. هغه تا ټیچرون د ډورا نشي ورتلای چې کیم نن لوکل سټاپ تا او پس پی موم شه سکولینا ډنګ پروت دي. دا سپد ته خل شپ میران شاش ډیر د سکولینا شتا چې هغه غیر بود دي. په میرلی شه د میساکي ګرل های سکول اوسو خل شه تر ګرل میډل سکول داغه باندې د دشتګردي دي ډور په وجه سره.
بچا خان په هانتون کې د پښتو پی ایچ ڈی زدا کون کې د میرلی او سیدون کې بیزار دا وړوي د نړۍ ترقی یافته هیوادونو په سیر خپلو ماشومانو ته د تعلیم اسانتیا وی غواړي.
ودانی شته دی خو فعاله نه دی. د زنانا تعلیمي ادارې بهي حجرې ته جوړې شوې دي. نو مونږه مطالبه کوو چې ایجوکیشن منیسټری مونږ ته د هغه شانتې مکیه راکی څنګه چې نورې نړۍ ته حکومتونه ورکوي.
مصور دا وړوي اوس هم د وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې ځانګړي ډول د جیناکو سکولونه بند پراته دي.
د میر خالی دغه مقصد و چې میر تعلیم غواړي، میر خپل کلام غواړي، میر دلته نرا مزید په وزیرستان شه دغه تیر شپې او دغه بندیز غواړي. د میر سکیم لرې پرتې سیمې دي، په دغه شه چې کوم تعلیمي مرکزونه دي دغه په سسو وجوهات باندې بند دي. میر د حکومت نه اپیل کې چې دغه ته د کومې فیسلټیز دي دغه دا ورته پی راکو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو پس انتظامیه فوز او تعلیم سانګې د سکولونو په فعالیت خصوصي توجه ورکړې. سکولونه فعال دي، روزانه یې څارنه کیږي او لرو پرتو سیمو کې به هم ډېر زر سکولونه فعال کړل شي. د دوی په وینا د ډنګو سکولونو لپاره هم چې څومره فنډز موجود دي په هغې کار روان دی. د ده په وینا د ډېرو سکولونو مرمت او پکې بجلی، اوبه او نور سهولتونه برابر کړل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، په پاکستان کې یو عدالت د جنوري پر 14 د تحریک لبیک پارټۍ لسګونه غړو ته د بند سزا اورولي. پر دې کسانو د مقدمه له هغې وروسته درج شوې وه چې په 2013 کال کې یې د لاریونونو پر مهال تشدد کړی و. یادګون ویلي چې له دوی سره انصاف نه دی شوی، نو ځکه به د دې سزا پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تحریک لبیک په څیر یو مذهبي ډلې ته داسې سزا نه ده اورول شوې. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې پر مذهبي ډلو نظر لرونکي د عدالت د پریکړې ته څنګه ګوري. د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو
تحریک لبیک پارټۍ دا لاریونونه له هغه وروسته کړي وو چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ایسوي میرمن آسیا بیبي بې ګناه بللې وه او د خوشې کولو امر یې کړی و. د تحریک لبیک مشرانو هغه مهال لاریونونو ته په ویناو کې د آسیا بیبي د خوشې کولو پریکړه کوونکي ججان د وژلو وړ بللې و. د یاد ګوند مخکښ پیر اعجاز اشرفي اوس د عدالتي پریکړې په اړه رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې له دوی سره بې انصافي سوې ده او دوی به یې پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تحریک لبیک په څیر د سخت فکر لرونکي یو مذهبي ډلې غړو ته داسې په لویو پیمانه سزا نه ده اورول سوې. په پاکستان کې پر سخت دریځي نظر لرونکي لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې په خیال پر دې سزا ځکه شایي عمل ونیسي چې دوی به لومړی های کورټ ته ځي او بیا سپریم کورټ هم سته. ډاکټر عائشه صدیقه وویل د پاکستان پوز له داسې ډلو سره په مرستو تورن دی، نو دا اوس یو داسې تاثر ورکول ښکاري چې ګواکې پوز له داسې ډلو سره نور نه دی ولاړ.
لومړی خبره دا ده چې دا د تحریک لبیک ته قابو کولو یوه طریقه ده چې عدالت ته ور وړاندې کړې دی. او بل به تاسو ته یاد وي چې د آی ایس آی اوسنی مشر فیض حمید هغه وخت په تحریک لبیک کې پیسې ویشلې وې چې کله دوی د نواز شریف پر ضد پر لتوالي وو. نو اوس زما خیال دا کار له هغوی څخه د یو واټن ساتلو لپاره کوي. ګنې په دې حواله خو د پاکستان په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
خو د سیمیزو چارو بل کارپور رحیم الله یوسفزی وایي د تشکاری چې پاکستان د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر وړاندې سختي پیل کړې ده. د ده په وینا د تحریک لبیک پارټۍ غړو ته د سزا اورول هم شایي د دې لړۍ برخه وي چې ګواکې پاکستان نور له داسې ډلو سره نرمي نه کوي.
پاکستان میں نظر پسار ہوں کہ قرارداد خلاف ہم اقدام کی اور دا چندے راضی پیسے راضی رہے مخنری ہوتی نو کہ پاکستان دا کاز نہ کہیں دے خوبا پاکستان دے پر ډیر مشکلات دی. دی باندې اقتصادی باندې زنا لگی دی شی دی مخ کې هم سارن اعلان دی دی.
ل رحیم الله یوسفزی زخمی وپشتل چې ک پاکستان د تحریک لبیک غړو ته په تګلارې کې د بدلون لمخي سزا اورولې وي، نو بیا خو دا پښتنه هم راپورته کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ویاند احسان الله احسان ولې مقدمه نه چلوي. نو د په جواب کې وویل
پاکستان پښته کنا چې هغه اوس په پاکستان کې بنیان دی او دغه عدالت کې هم وایي چې موږ ته نه راغلي او یې خلاف مقدمه نه چلیږي. په هغه کې یو مصلحت دی اوس که احسان الله احسان چې دی هغه عدالت ته راولي سزا ورکړي، نو بیا به نور چې کوم کسان دي تحریک طالبان پاکستان کې یا جماعت الاحرار یا حزب الاحرار یا دغه لشکر اسلام نور تنظیمونه شته داعش کسان هم دي پاکستانیان دي، نو بیا که هغوی وسلې دي او راځي نو هغوی به بیا نه راځي.
پر پاکستان او په ځنګړې توګه پاوز او امنیتی ادارو یې دا تور دی چې دوی په ګاونډي هیوادونو او په ملک دننه له سخت دریزو او ترهګرو ډلو کار اخلي. خو هغوی دا تور ردوي او داسې تور لګونکې د پاکستان مخالف بولي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ یو لسنینګ بجې شوی. مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له خبرو لنډي زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د پاکستان او امریکا په ګډو هڅو د افغان سرویخت کرنې جګړې د خاتمې یو سیاسي حل رامنځته کېدو والی دی. د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د صوبې په شمالي او لرې پرتو غرایزو سیمو کې د واورو ورېدو او بارانونو له امله بندې لارې خلاصې کړي او په اغېزمنو سیمو کې امدادي کاروایانې جاري دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د صوبې په چترال، دیر، ګلګت، بلتستان، سوات، کالام، هزاره او قبایلي سیمو کې د واورو ورېدو له امله لوی لارې تړلې شوې وې او د تګ راتګ نظام د ګډوډۍ سره مخ و. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان تېره ورځ په سیمه کې د تعلیمي هلو ځلو بحالولو لپاره په میرعلي کې لاریون کړی. د دوی غوښتنه وه چې په سیمه کې د ړنګ شوي سکولونه فعال، په سکولونو کې د عملي موجودګي او د وسلوالو لخوا ړنګ شوي سکولونه دي ودان او بحال کړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ښځو د خوندیتوب لپاره یو موبایل اپلیکیشن شروع کړی دی. د حکومت په خبره چې کله کومه ښځه د کور نه بهر د تعلیمي زده کړو یا روزګار لپاره ووځي او که هغې ته ستونزه وي، نو د دې اپلیکیشن لارې پولیس او کورنۍ ته اطلاع ورکولی شي. تحریک لبیک پاکستان وایي چې د دوی د ګوند مشرانو او کارکوونکو پر ضد راولپنډی د یو ترهګرۍ ضد د عدالت د پریکړې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. د ګوند یو مشر پیر اجاز اشرفي تېره ورځ متنو ته وویل چې دوی سره انصاف ونه شو، خو دا یې ونه ویل چې دا اپیل به کله کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. هغه ویلي چې روس د دې پروسې لپاره د زمینې برابرولو هڅه کوي. امریکا د ایران د پوست پر یو لوی جنرال حسن شاهورپور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 19 وې چې پر حسن شاهورپور بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په ولسی مظاهرو خونړی بندیز لګولی و.
دو مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دین مې کې دوا او نیز خبرونه ل رو روخانه مستقبل او د باختر ستوري خطر هر سمخ کې راځو. د روخانه مستقبل او نیز خبرونه ته نن پکې تاسو اورئ چې د پاکستان بهر په نورو هیوادونو کې څه قسمه تعلیمي سکالرشپونه یا وظیفه د زده کوونکو لپاره شته. نو د خبرونه کوربه منور شادي راځي چې په ګډه وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی، نو کولای شي چې د انټرنیټ لاره د نړۍ پر مختلفو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قومونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هیوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هیوادونو په حق لا معلومات لري. خو د دې نه علاوه هم یو شمیر پر مختلفو هیوادونو شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې تفصیل درکو. په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړي. هغه وایي
زمانم تاریخ دی او د سوات سره تعلق ساتم. د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا غي سبق وایلی دی. بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینو بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا غي نه پس ماستر ما د قید اعظم یونیورسٹی نه کړی په زوالوجی کې او ایم فیل هم په زوالوجی کې قید اعظم یونیورسٹی نه. دا غي نه پس دو کال ما ټیچینګ کړی پرایویټ کالجز کې او دا غي نه پس چاینا ته په سکالرشپ دا تقریبا دو کال اوس چاینا کې وشو.
په دې پښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي، چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده. لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساینس یا فزیکل ساینس چواله زیاتره سټوډنټ جرمني کوم یونیورسټي چې دا پریفر کوي. خو تاسو وګورئ هلته کې اوس هغه فنډینګ چې دی ورځ تر ورځ هغو کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کوي. او دلته کې چاینا چې دی خپل یعنی فنډینګ هر کال چې دی سیوا کوي. د هغې په وجه دوی ته نمبر of student or number of professor زیات پکار دي. نو دی واس فاندینګ هم دی ورکې او فیکلټی چې کوم د زیاتره د یورپ او یو اس چې کوم دا غوسره کمپټیشن کوي او زیاتره فیکلټی هم د هاغه ځین راوستي. زمونږ اولنۍ پرایورټی چې دا غا یورپ او جرمني ان سپیسیفیک. هو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د ژبې مشکل وی خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي ژبې کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې یې دا ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرولی شي. نوموړی وایي د چینایي ژبې ضرورت ډېر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي، خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ډی وغیرہ کې بیا د ژبې خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. د ټول یعنی چاینی سټوډنټس هم انټرنیشنل هم. خو بیا په دې کې دی خپل په تھرو آؤٹ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینګویج ډیل کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د ایډمیشن چې دی هغه په دې سپتمبر کې ایډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نور څونه انټرنیشنل سټوډنټس چې دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې ایډمیشنز مطلب فارم سبمیشن او په سپتمبر کې تقریبا جولای په میټ کې میرټ لیست ولګي ډیو ډاکومنټس ولګي او د سپتمبر پوری ویزه کول یا د خپل ملک نه هغه سسر ریکوایرمنټ چې دا پورا کول او سپتمبر 3rd یا 4th اف سپتمبر لا چاینا کی کلاسز بیا سٹارٹ کیږي.
دا چې د چینایي حکومت لخوا ورکوونکې دغه وظیفه یا سکالرشپ کوم لګښتونه پوره کوي؟ طارق خان په دې اړه وایي
په چاینا کې سیټیز ټو سیټی یا پروینس ټو پروینس چې کوم دی یعنی هغه مهنګایي د هر سیټی چې مختلف سیستم دی. نو اوورال چې وګورو آی تھنک چې بیجینګ او شنګای چې دا ایکسپینسیو سیټیز مونږ والو. نو په بیجینګ او په شنګای کې هم یو سټوډنټ چې خپل اوورال د ایکسپنسز میکسیمم چې ډیر دی چې 2000 یوان پورې لګیږي. نو مونږ ته چې منتلی پیسې ملایږي نو انډر ګریجویټ ته 2500 یوان ورکړي، ماسټر ته 3000 او پی ایچ ڈی ته 3500. ان په سی ایس سی کم چاینیز ګورنمنت سکالرشپ یوان ملایږي.
د چین په سرکاري سکالرشپ دغه هیواد ته ورغلی وی پښتنې جنې سره هم خبرې وکړې.
زمانم امرین دی، ز پېښور اوسېدن کوم. ما پېښور یونیورسيټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې. بیا ما دلته اپلای کو سکالرشپ دپاره. دوه درې یونیورسيټي کې مې اپلای کو، خو د چیلن یونیورسيټي چانګ چن نه ما ته سکالرشپ آفر رالو. نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو. دلته ز آی آر کې ایم ایس کوم لګیا یم. او دلته چې شروع کې راغلی ما لګ لینگویج بیریئر وو، ځکه لګ پرابلمز وو. ټایم تیرې دوه دلته ما یو ایئر بیا لینگویج کورس وکړو. نو مګه یونیورسيټي طرف وو، نو هغه نه پس مالا لینگویج بیریئر لګ کم شو.
نو موړې د دې داخلي لپاره د ضروری اسناد په حق له وویل
دې ټول زمونږ پریویس چې سمره ترانسکریپټ دی هغه وو. هغه نه علاوه زمونږ د میډیکل دی غوښتو، هغه چې کوم دی اسلام آباد کې دی ویو فارنسنګ لیب د چاینیز خپل دی، دا غي میډیکل اپروف کیږي. هغه راوختو نان کریمینل سرټیفیکیټ راوختو او بس ټول زموږ ډاکومنټس او اټیسټډ ډاکومنټس.
امبرین وای په چین کې دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار اجازه نشته، ځکه چې دوی ته د ټولو لګښتون لپاره پیسې ورکول کیږي. نو موړې په دغه هیواد کې د ژوند ژواک پاړه ویل
الحمدلله دا ماته یې سم مسله دلته نه ده شوی چې څنګه ما الته خپل صادرو خپل عزت می کور وو الته دلتم چې زرا غلې ما زه چې سکاف چې ما نن مال سره ریسټریکټ نه نشتا سم ما ته منه نشتا چې ته دا ما کوه تا غ ما کوه نور رغ دی لایف دی هم خدي بینګ مسلم لایک ډیفیکلټ شي مونږ ته خو بیا هم د دومره پابندي نشتا چې تاسو څه خوړل واړی چرته تلل واړی مینس کې جنې کوي ایز اے مسلم حجاب هم کولی شي دلته عربین جنې کوي دی هغه ابایا مچي ریسٹورینٹس هم شته مسلم ریسٹورینٹس هم شته او داسې نور هم شاپس شته چې هلته ایون پاکستانی دا مسالې وغیرہ چې کوم دي سپایسز دا ملاویږي او چې کوم څه شاپس دي هلته حلال میټ او حلال فوډ هر څه ملاویږي.
امبرین زیاتوی چینایي خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي ځکه چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي.
فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی میل سم دی فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کړي هغه په ټولو ځایونو باندې پوه شي خپل ژوند خطې رہی نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي. نو زما خو ټول پښتنو ته همدا کوي چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جنو کوله ضرور ورکوي مست ورکوي چې هغه خیر دا صرف زمونږ هغه دی نه ای کنه چې مونږ به جاب کوو یا نه به کوو یا څنګه به کوو خو ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی.
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د یو لاندې د مینه پاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حقله معلومات درکو. چینایي حکومت د پاکستانی زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم سید اسمت شاه ده. زه د کوهات د خاریې سره په خوا کې یو کلی بوت ته ځنګل خیل زه د ځنګل خیل اوسیدونکی یم او زما بنیادی تعلیم په مغرب ته شوی. هغې نه پسته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسٹی نه ایم ایس وکړو. هغې نه پسته زه په کادر یونیورسٹی ته امفیل ته راغلم. امفیل نه پسته زه په سټیټ بینک په سنټرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه او د هغې نه پسته بیا زمونږ د شنکیو پروګرام جوړ شو. د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ډی وکړو او هغې نه پسته بیا دلته زما په یونیورسٹی کې دی پروفیسر حواله سره زما کار شروع شو. نو دلته زه تقریبا سطح لس یولسو کارونه زه په چین کې دلته ستوګنه کوم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډیر زیات کړی دي.
مخکې په دلته کسان راتلو په ډیر کم تعداد کې په دې چین د ترقی مخه دومره سوا نه وه. نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو چا دومره خواهش نه لرلو نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حواله سره څنګه په خلکو کې دومره آگاهی وا نه نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کې دلته طریقې کار ډېر آسان ده. په سیاسي سکالرشپ دلته یو کونسل ده. هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده. هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده په هغه کې هغه بچي چې د هغې تعلیم څورلسم نمبر وي یا شپاړسمې کړې وي نو هغه په پی ایچ ډي ته یا د ماستر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي هلته خپل قواعد برابر کړي او دلته رولیږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدی شي؟ نوموړي وویل
دغه د سی ایس سی www.csc.edu.cn دغه د دې ویب سایټ ده. په دې ویب سایټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام فور ته پاره کې چاینیز ګرامر سکالرشپ دی، بیلټ اینډ روډ یا د سیلک روډ سکالرشپ پروګرام دی، پاره کې د موفکام یا د ملو نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د هغه ډاکومنټس په اچ سی نه اپروول ضرورت ته، متعلقه بورډ نه اپروول ضرورت ته، نه علاوه په مختلف نور ځایونونه لکه فارماسیس نه دی ضرورت ته دی اټیسټ کول. نو دا اټیسټ کول په دې ضروري دي کله د دو ماشومانو کله د دو بچو او د بچیانو داخلي درته وشي نو په هغې وخت په هغې موقع باندې ورته دا خبرګیري ترلاسه شي مونږ چې سینه دا کار کوونکی ده نو هغه به له غونې ټیم اخلي.
ډاکټر حسن آز شاه وایي چې له چین څخه اعلی تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانان د کار روزګار لپاره ډېرې موقع لري.
زمونږ ډېر دشتې ځوانان دي تکړه ځوانان هغه دلته نه خارج شي وطن ته واپس لاړ شي که بیا هلته مواقع مناسب نه وي نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دوبۍ په بعض یونیورسټیانو کې هلته کار کوي. بعض دغه شیان شته دي چې هغه د یورپ په یونیورسټیانو ته لاړ شي نو مخکې مواقع دغه شی دي دلته نه که چیرې څوک ماسټر وکړي هغه به پی ایچ ډي لپاره نورو ملکونو ته ځي یا دلته پرسو کړي یا د پی ایچ ډي نه پسته به په پوسټ ډاک په نورو ملکونو مواقع ملاويږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه ډېره کم کوي. په نیشنل ساينسز کې چونکې زموږ ضرورت سوا ده نو زموږ په وطن کې خپل د نیشنل ساينسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نورو خپل ځاني هلې ځلې کوي نو برسره روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دي هغه ته مواقع لري سوا دي.
پروفیسر ډاکټر حسن آز شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020222 1 1 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکي خاد او آباد وسي.
اوزن کو مشال لري ته وګه سي تاسو روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واره دا اوس هم لجمن سره سم واره سيدل د بلې اونې ز خبرونه باختر استوري د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو دغ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د نومیالي تاریخ پو محمد حسن کاکړ د دریم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې رپورت ولرو. بیا به په ټولنیز رغاوي کې د پردي مسؤلیت په اړه د یو لیکچر او بحث حال هم په یو رپورت کې درکړو او په اخیره کې به په لوی پکتیا کې د پوړنې په ارزښت هم یو رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو 13 د افغانستان په لغمان ولایت کې د وتلي افغان تاریخ پو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ دریم تلین ولمانځل شو چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او تاریخ لیکنه مقالې او ویناوې واورولې. نور تفصیل په رپورت کې. د نوموړي افغان تاریخ پو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ د دریم تلین په پار دا غونډه د لغمان په مرکز مهترلام کې د جنوري په 9 نیټه جوړه شوې وه چې یو شمېر لیکوالو او قلموالو د هغه په کړو علمي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان لال پاچا ازمونو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې پوهان کاکړ پښتو ادب او تاریخ لیکنې ته ډېر کار کړی او د هغه لیکنې د ځوان نسل لپاره ډېرې ګټورې ثابتې دي. شي
پوهان صاحب پښتو ادب او همدارنګه تاریخ لیکنې ته ډېر نسلګي
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بابرک میخیل هم یو له هغو چې د پوهاند کاکړ په کړو خدمتونو یې وینا واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې پوهان کاکړ په تاریخ لیکنه کې بې ساري خدمتونه تر سره کړی دي.
د افغانستان په معاصر تاریخ باندې کاکړ صاحب ډېرې زیاتې لیکنې کړې دي او د ده د لیکنو یوه ښېګڼه دا ده چې پخوانیو کې چې کومې نیمګړتیاوې وي هغې نقد کړې دي. همدارنګه په بهرنیانو چې په افغانستان باندې کوم تاریخونه لیکلي دي او بیا پکې تېروتنې دي هغې نقد کړې دي.
لیکوال او کره کتونکي زرین انزور وویل پوهان کاکړ د افغانستان په معاصر تاریخ بنیادی لیکنې کړې دي.
د افغانستان یو لوی افتخار دی پوهان اسد کاکړ د افغانستان د هغه مورخینو نه دی چې واقعا په تېره بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ډېرې قدرمنې اساسي او ډېرې ژورې څېړنې کړې دي.
تر غونډې وروسته د غونډې ګډونوال د لغمان سورخکانو ته ولاړل چېرته چې د پوهان محمد اسن کاکړ مقبره جوړه ده. په دې موقع د پوهان کاکړ زوی کاون کاکړ وویل د مقبرې تر څنګ به په 15 جریبه ځمکه یو پارک کتابتون او د غونډو تالار جوړوي.
پارک به جوړي او دلته آډیټوریم به جوړېږي چې دننه یې او بیرون به وطنداران کولی شي چې مجلسونه ونیسي. دلته بیرون هم سړک جوړ ګرځي او وایناړ کې دلته به جومات خانه به مې همجند دي د کتابونو او نور لیکونو ډېر معلومات دغې موجود کې.
د لغمان ولایت چارواکو ژمنه وکړه چې هر کال به د پوهان کاکړ په یاد دغه شان غونډې جوړوي. پوهان محمد اسن کاکړ په 1900 میلادي کال د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په 2010 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته سپارل شوی دی. پوهان کاکړ له رسمي زده کړو وروسته په کابل پوهنتون سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د استاد په توګه دنده تر سره کړې وه او له هېواده بهر هم په یو شمېر پوهنتونونو کې استاد پاتې شوی و. نوموړي د افغانستان په اړه په پښتو او انګریزي ژبو تاریخي کتابونه لیکلي چې اوس ترې د ماخص په توګه ګټه اخیستل کېږي. تر ستوري ګرانو مینوالو، 13 اونۍ په جلال آباد کې فکری دریز مرکز په ټولنیز رغاوي کې د فردي مسؤلیت په اړه د یو لیکچر په وړاندې کولو سره د ځوانانو ترمنځ بحث تر سره شو چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. ټولنیز رغونه کې د پردی مسؤلیت تر سرلیک لاندې دا لیکچر د جنوري په 9 نیټه په جلال آباد کې د فکری دریز مرکز د غونډو په تالار کې جوړ شوی و چې په لسګونو ځوانانو پکې برخه لرله. په دې غونډه کې لیکوال او کره کتونکي اسدالله خالص په ټولنیز رغاوي کې په پردی مسؤلیت لیکچر وړاندې کړ چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي د خپل لیکچر په اړه مشال راډیو ته وویل
موږ څنګه کولای شو په ټولنه کې رغاوی رامنځته کړو. په دې باسو شو د نن باس د نورو باسونو سره توپیر دا و چې ډیره برخه ګډونوالو علاقه وښوده او ګډونوالو خپل نظرونه وړاندې کړل. مالکیت په احساس وغږېدلو، یو ځوان ته د ده د شتون په ارزښت وغږېدلو، هغه سړی چې دغه وطن دغه سیمه د کوڅه کور ښار ټول خپل وګڼي او په خپله د مالکیت احساس کړي او د مالکیت احساس فکری رغاونه ده او فکری رغاونه په ټولنیز رغاونه انجامیږي.
په غونډه کې ګڼو ځوانانو د لیکچر په تناظر کې مباحثه هم وکړه. امین ستانکزی لیکچر او مباحثه د ځوانانو د فکری تنویر او پردی مسؤلیت په اړه ګټوره وبلله.
نننه بحث چې په ټولنیز رغونه کې فردي مسولیت زما لپاره ډیر نوې و چون دا موضوع ډیر نوې ده. موږ ټول ځینی فردي مسولیتونه لرو، ځینی اجتماعي یا ټولنیز مسولیتونه لرو. د دغه اجتماعي مسولیتونو هغه ډیره مهمه برخه چې دا فردي مسولیتونه جوړي، ځکه چې فرد اصلاح نشي موږ جامعه ټولنه نشي اصلاح کولای. نو په ټوله کې زما لپاره او د ځوانانو لپاره ډیره نوې موضوع او ډیر څه مترې زده کړ.
ټولنیز فعال وحید زهیر هم د دې باس یو بل ګډونوالو. نوموړي وویل کله چې یو شخص خپل مسولیت په ښه شان سره تر سره کړي ټولنیز رغونه رامنځته کولای شي.
هر فرد خپل ټولنې ته باید ژمنې، خپل مسؤلیت ته باید ژمنې. هر فرد لږ تر لږه په ټولنه کې چې اوسېږي د هماغې ټولنې د مالکیت احساس باید وکړي، او هر کله چې موږ د مالکیت احساس کوو هغه خپل ګڼو، بیا د هغه ګټه او تاوان، د هغه نقصان او ګټه دواړه موږ خپل ګڼو. د هغه په مقابل کې موږ مکلف یو چې کار وکړو، خپل مسؤلیت وپیژنو. طبیعي ده ما لکچر ډېر زیات ډېرې خبرې زده کړې، نوي معلومات مې ترلاسه کړل، او په عملي ژوند کې به کوشش وکړم چې دغه خبرې په عمل کې پیدا کړم.
د فکری دریز مرکز مسولین وایي چې د ځوانانو د فکری تنویر او شعور د بیدارۍ لپاره په بیلابیلو مسایلو لکچر نوټونه چمتو کوي، او پر نارینه ځوانانو سربیره ورته ښځینه هم وربلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پښتني کلتور او په ځانګړي توګه په لویه پکتیا کې د پوړنې په ارزښت د نجیب الله ادوخیل رپورټ ته تم کیږو.
په پښتني ټولنه کې د عقیدوي سپېڅلتیا او په خوا کې ځینې کلتوري ارزښتونه هم داسې دي چې پښتانه نه یوازې سرغړونه ورڅخه نه کوي، بلکې درناوی ورته لري. د دې ارزښتونو څخه چې تر اوسه هم په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول دی، او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي که د دو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرای وغوړوي، دوی ورڅخه منصرف کیږي.
لکه څه ډول چې وه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونی دی، ځکه دا زموږ د مور صدر دی، زموږ د خور صدر دی، زموږ د اورندارو صدر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي، کله چې زموږ خویندې دا پړونی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي په پښتنو او لویه پکتیا کې پړونی د خلکو لپاره د برم او عزت یوه نښه بلل کیږي. دای زیاتوي د پښتنو په فرهنګ کې هم د پړونی ارزښت ډېر دی، ځکه لویان چې کله خپلې ناوې او د کور بلې مېرمنې ته دعا کوي ورته وایي خدای دې سرتوري مکه. په دې ځای کې سرتوري لیوې خوا د عزت د ساتلو او بل لوري ته د ښځې د خاوند اوږد ژوند لپاره دعا ده.
لویه پکتیا کې بیا پړونه یا ټکرای د ولسونو په منځ کې، د پرګنو په منځ کې د ډېر یو لوی عزت او د برم نښه د ښځینه او د نارینه د پاره ګڼل کیږي، او ډېر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري، دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونی وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي، که ځینه خپل پړونی دوی ته واسطه کوي، خپله جګړه دروي، حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونی د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
شاعر او لیکوال څخه سوار میاخیر هم وایي پښتانه ټکري ته ډېر درناوی لري، که چیرې ډېره تاواني مسله هم وي خو چې ښځه یې منځ ته ورشي ښکېرې خواوې پشا کیږي، او په دې سره د لانجې د سترېدو مخه نیول کیږي.
ټکري ته پښتانه رښتیا هم چې ډېر زیات درناوی لري، کله که چېرته د دوو قومونو یا مثلا د دوو متحاسمو خواوو ترمنځ جګړه هم روانه وي، کله چې مېرمنې راووزي د جنګ ډګر ته او خپل ټکرای پورته کی، نو پښتانه په خپل هغه ټکري ته د زیات درناوی له عمله ولو کا په د جنگ په ډګر کې هم ډېر زیات مړی او شهیدان هم پراته وي، د هغوی څخه دوی صرف نظر کوي، هغه ټکري ته د احترام په دود باندې هغه جګړې ته د پای ټکی ږدي.
د لویې پکتیا فرهنګیان وایي د یادې سیمې په کلتور کې په کوم ځای کې چې ټکری او پړونی وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر دروند چلند کوي، چوپ پاتې کیږي، او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځه د منازع اړخونو ته ټکری ورمخېته کي هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خات او آباد اوسئ.
یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.